درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونې تمو اسمت ساروان هرکلی کوي. د خبرونې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. پاکستانی چارواکو تر سبا دوشنبه پورې د تورخم دروازې د خلاصې دښمنه کړی ده. نن د طالبانو د حکومت او پاکستانی چارواکو ترمنځ د تورخم دروازې د خلاصې دوا او په دې دروازه د بیا نشټې د مخنیوي لپاره خبري وشوه. له سیمې وی سرچینی ازادي رادیو ته ویل پاکستانی لوري تر سبا دوشنبه پورې د تورخم دروازې د بیرته پرانستل کېدو ژمنه کړې ده. دغه سرچینه هم درازوی دوړ خووی د مذاکراتو پر مهال د پایلې تر رسیدلې چې نشته د حل لار نه ده او باید رامنځته کیدونکې ستونزې د خبرو لاري هواري شي. د تورخم دروازه 15 ورځې وړاندې ورسته له هغه وټړل شو چې د راپورونو پر بنسټ طالب عسکرو یو پخوانی پوسټ بیرته جوړول چې پاکستانی پوځیانو پرې دسې پایل کړې. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وای په افغانستان او شاوخوا هیوادونو کې د کریستال یا مت په نامه مواد قاچاق خورا زیات شوی دی. د دې ادارې د افغانستان څنګه نن یک شنبه په یو مفصل راپور کې ویلي په افغانستان کې د دغو خطرناکو نشئی موادو تولید یو جدي خطر دی. د راپور له مخې هغه کریستال چې په افغانستان کې تولید شوی په اروپایي ټولنه منځنی ختیځ، جنوبي او ختیځ آسیا او ختیځ افریقا کې نیول شوی چې دا په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د دغو موادو د تولید زیاتوالی شي. راپور وای په 2018 میلادي کال کې د دغو موادو د ضبط اندازه 2.5 ټنه و، خو په 2023 کې اندازه څه کم 1.5 ټنو ته رسیدلې ده. دا نشئی مواد چې خلک یې د کریستال او کریستال مت په نامه هم یادوي د مرکزی عصبي سیستم د شدید تحریک سبب کیږي. په مراکش کې خلک نن یک شنبه د وروستي زلزلې د قربانیانو لپاره ویر کوي. د جمعې په ورځ ناوخته د ریختر په حساب 6.8 درجې زلزلې د مراکش په نوم د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې یوه سیاحتي سیمه او شاوخوا کلي ولړزول. د وروستیو رسمي شمیرو له مخې په دې زلزله کې د مړو شمیر له 2012 څخه اوښته او د ټپیانو شمیر هم څه باندې 2000 ته رسیدلی دی. د ډیرو ټپیانو وضعیت خراب شول کیږي. مرستندوی او ژغورونکي ډلې په ژوندیو پاتې کسانو پسې چې تر نړېدلو ودانیو لاندې ګیر پاتې دي د پلټنې عملیات کوي. سعودي عربستان او اروپایي اتحادیه د ترانزیتي کوریډور د پراختیا موافقه پرون شنبه په نوې ډیلی کې لاسلیک کړه. د ریل ګاډي او بیړۍ چلونې کوریډور د هیوادونو ترمنځ د انرژي د تولیداتو په شمول د سوداګرۍ لا ډېر امکان برابروي. دا ډول یو کوریډور کېدای شي چې د چین د یو کمربند او یوې لارې د ستري پروژې په وړاندې مقابله وي. تر دې مخکې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار مرستیال جان فاینر ویلي و د امریکا، هند، سعودي عربستان، متحده عربي امارات او اروپایي اتحادیه او د جی شل د نورو غړو ترمنځ به د ریل ګاډي او بیړۍ چلونې د کوریډور لپاره د تفاهم یادښت لاسلیک شي. د اوکراین چارواکي وایي چې روسیې نن سهار پر پلازمینه کیف هوایي حمله کړې ده. اوکراینی چارواکو ویلی په کیف او شاوخوا سیمو کې د دغو حملو پر مهال نږدې 2 ساعته د چاودنو شخونه اوریدل کېدل. د کیف شاروال ویتالی کلیچکو ویلی یو کس په پودل تاریخي سیمه کې ټپي شوی او د شار یو پارک ته نږدې اور لګېدلی دی. د بلې خوا د اوکراین په لویو ځواکونو اعلان کړی چې د دغه هیواد د هوایي دفاع سیستم په ایران کې د 2 جوړ شویو الوتکو له منځه 15 نسکوري کړي دي. د سودان د پوز مشر عبد الفتاح البرهان وای د سودان د نږدې 15 میاشتنی شخړې د حل لپاره افریقایي ټولنې ته اړتیا نه لري. نو موري پرون شنبه د سرګندونې داسې وخت وکړي چې په دغه هیواد کې د ورستیو شخړو د مړو شمیر له 2000 زیات شوی دی. د سودان او افریقایي ټولنې ترمنځ کړکیچ ورسته له هغه اوشته ورسی چې د دې ټولنې د کمیسون مشر مصافکی محمد تیرونی د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم د ملیشو له یو سیاسي سلاکار سره وکتل. د مسالې د برهان د حکومت سخت غبرګون وپارو. زمو شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه اوس څلور ویش ساعته اوریدلی شئ. په لنډی کوتل کې یو شمېر خلکو د لاري د بندیدو په اعتراض کې مظاهره کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي
ساتي سات مې یې کوم
زه در هم وایم چې د افغان حکومت مسولیت دی کله افغانستان له خاورې په پاکستان کې برید کیږي باید مخه ونیسي.
نن د ځان وشنې د مخنیوي نړیواله ورځ ده. ولې ځینې کسان ځان وشلی
کله چې فقر سره مواجه محدودیت په وځي او اصلا چې انسان په ځان وژنه فکر کوي د بحران په حالت کې دی.
په غزنی کې د سړک د سر د درمل پلورلو کاروبار تود دی.
شکر او د ارشه لپاره دی په یو دی لپاره
چترال کلا هم جګړه روانه ده. د دې موضوع تفصیل هم په دې خبرونه کې اوریدل شي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت د تورخم دروازې تړل د شګه وندې توپ خلاف اقدام بللې. په هغه اعلامیه کې چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تیرش په خبره کړې ویل شوی چې د تورخم دواړو خواو ته پر جنازو سربیره زیات شمیر مسافر بند پاتې دي چې په هیڅ ډول نشي توجیه کېدی. د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې راغلی چې پاکستان د افغانانو د کرنیزو حاصلاتو او میوو د رسیدو په محل په بیلو بیلو پلمو دروازې تړي چې نه یوازې د دواړو خواو تجارت ځانمنوي بلکې د دوړو هوادونو ترمنځ فاصله زیاتوي. د دې موضوع تفصیل د امید زهر مل پراپور کې.
داسې مهال چې د تورخم دروازه د پنځمې ورځې لپاره هم بنده ده، د طالبانو حکومت په یو اعلامیه کې د ملامتیا پړه پر پاکستان اچولې او د تورخم دروازې بندولې د ښه ګاونډیتوب خلاف ګام بلله. دا اعلامیه چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه خپره کړې پکې لیکل شوی د تورخم دواړو غاړو ته د جنازو سربیره په زیات شمیر مسافر میرمنې سپینګیری او ماشومان بند پاتې دي چې په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دي. په اعلامیه کې د دې یادونه هم شوې چې د تورخم دروازه پاکستانی حکومت وروسته در دې وتړل چې د تیرې چهارشنبې په ورځ عسکرو په طالب ځواکونو د یوې پخوانۍ امنیتي پوستې د ترمیم پر مهال ډزې وکړې. د طالبانو حکومت دا هم ویلي چې وروستیو کې د پاکستان حکومت د کراچۍ بندر کې د حساس لیست په پلمه په سلګونو کانټینرونو کې د افغان سوداګرو توکي درولې دي. اعلامیه کې په واګه بندر کې د پاکستان پولیسو ته نږدې د افغان سوداګرو په انځرو بار د یوې لویې لارۍ د سوځول کېدو یادونه هم شوې چې له قوله یې لوی تشویش او بې اعتمادي رامنځته کوي. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت د تفاهم او ډیپلوماټیکو خبرو له لارې د ستونزو په حوالې ټینګار کړی دی. د دې وزارت د ویان مرسیال زی احمد تکل په دې اړه رسنیو ته په سوال شوی پیغام کې ویلي
په کار ده چې دواړه لوري د سیمې د تجارت ترانزیت او اقتصاد د بهبود په خاطر د غوستونزو ته د مفاهمې لارې حل لارې ولټوي او اجازه ورنکړي چې سیاسي او نور مسایل اقتصاد تجارت او د وګړو آزاد تګ راتګ زیانمن کړي.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت بیا د جمعې په ورځ ویل د ستونزو د حل لپاره خبرې پیل شوې. هغه د طالبانو حکومت د ننګرهار والی له دفتر نن په یو خبر شوی خبر پانه کې لیکل شوی چې د پنځمې ورځې لپاره هم د تورخم لاره بند ده او خلکو یو غوښتي چې تورخم ته لتلو راتلو ډډه وکړي. په همدې حال کې دواړو لوریو ته بند پاتې کسان هم د تورخم لارې د ژر تر ژره پرانیستل کې دوه غوښتنه کوي. په دوی کې د اتو خویندو د یوازیني ورور محمد یاسین هغه اته کلن ماشوم کورنۍ هم ده چې د تیرې پنجشنبې په ورځ پښتونخوا کې وفات شوی او اوسې جنازه افغانستان ته نه راپرې خودل کیږي. د هغه د کورنۍ یو غړي وحید الله ازادي راډیو ته وویل
اغیزه کې مونږ ته هیڅ اجازه ترانه کچ بارډر تم نږدې پرې دی سپینګری مو مرته وره لګل زم وره غلم ام بلانس مو وره ساغم را مې راته او به مې د دې ماشوم مور ور راستا شي دا ورته لګ جړه پاره دو کی د دې دا و مې دا جړه پاره دا مونږ پرې دی خو مونږ پرې نه خو دې یو بجوا بیره ته تورخم کې سپینګری ویل ویل داستا سو مری مړې چې دې دا خرابې کې دل تټې رزیت د ګرمي نور تیزو به ما غینه بش ترا ور په مرده خانه کې مکی خو د اشرفه او ته مخامخ دا ارنم هسپتال شاته چې کما ده
بل خو لې ډیورن پورې اړې لنډی کوتل کې د جمعې پورس خلکو لاریون کړه او ژر تر ژره یې د دې لارې د پرانیستو غوښتنه وکړه. نظیم ګلشین وایي چې د لاریون کې ګډون کړه وایي په تورخم باید د ستونزو جوړولو ډډه وشي.
لوک په تور هم تاوان روان دي، عوام او تاجرانو هم تاوان روان دي او د افغانستان موږ سره ډیر زیات مریضان مړي پراته دي. دغه لپاره هم رحم وکړه.
په پاکستان نیوکه د چپلوي لاس افغانستان سره په تړلو دروازو ستونزې جوړوي او غواړي لدې لارې خپل سیاسي او نور موخو ته ځان ورسوي. خو پاکستان بیا برعکس افغان لوري د ستونزو په جوړولو تورنوي.
لبل خود پاکستان بهرنیو چارو وزارت سرپرست له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د ټي ټي پی په ګډون نورې ترهګری ډلې وځپي. د دې موضوع د غرس په چترال کې د جګړې د دوام په اړه لږ وروسته حال درکو. جمعیت علماء اسلام ګوند وایي دا ګوند په پاکستان او ټوله نړۍ کې د تعلیم ملاتړ دی او هیڅکله افغان طالبانو ته دا مشوره نه ده ورکړې چې د نجونو په مخ کې ښوونځي او پوهنتونونه بند کړي. د جمعیت علماء اسلام ګوند ویاند حافظ حمدالله له ازادي راډیو سره په خبرو کې همداراس وویل چې دغه ګوند غواړي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانستل شي، خو فیصله د افغان طالبانو په لاس کې ده. سلطان محمد سرو ورله حافظ حمدالله څخه د مرکه په پیل کې پښتلې چې د افغانستان د ملي امنیت په خواني مشر معصوم ستانګزی ادعا کړي چې د جمعیت علما اسلام یو پلاوی افغان طالبانو ته سپارښتنه کړي چې د جنو شونځي او په هنتونونو دي نه پرانیسي. دوی په دې حق له څوي حافظ حمدالله په جواب کې داسې وویل:
د افغانستان په شلې د تعلیم د لارې دا د هغو خپل اختیار هغه سپیشلیتي په دې کې جمعیت علماء اسلام یو قسم مداخلت نه کولای شي، نه حق لري. البته دا خبره چې جمعیت علماء اسلام ځواک یا دغه سیاسي ګوند یا دغه وفد یا دغه کمیسیون افغانستان ته ورځي او هغه ته دغه وینا کوي لکه څنګه چې د تیرو چارواکو د سرکرده غړي وایي، دا وچ کلک سپین درواغ دي. دویمه خبره دا ده چې جمعیت علما اسلام په پاکستان کې مثلا زستا په مخ کې هم زه په بلوچستان ایالت کې د حکومت وزیر پاتې شوم د صحت مر ځواک او زموږ جماعت په 2012 بیا تر 2018 پورې حکومت کې په بلوچستان ایالت کې چې داغه دارالحکومت کوټه کې موږ د بادر خان د یونیورسټي چې هغه د خزو د انجنیر یونیورسټي ده په هغه نامه باقاعده پرانستل.
د خزو او انجنیر د تعلیم پاکله ستاسو مفکوره او نظر څه دی چې اوس په افغانستان کې منسوي یا تعطیل شوی؟
موږ په خپل جمعیت علما اسلام د تعلیم په حق کې یو، که په پاکستان کې که په نړۍ کې. ځکه ما تاسو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د جمعیت علما اسلام حکومت شوی دی او په بلوچستان کې موږ نجونو او د ښځو لپاره باقاعده تعلیمي ادارې خلاصې کړي. ما تاسو ته خبره کول چې د بادر خان و من یونیورسټي په کوټه کې جوړه ده، د درې نه تر څلورو زرو پورې انجونې سبقان پکې وایي، تعلیم پکې حاصلوي. زبر بیا په افغانستان کې د افغانستان و خود مختار خلکو افغانانو او داغه حکومت ته څنګه دا وایم چې تاسو د ښځو تعلیمي ادارې بندې کړي؟ موږ غواړو چې په افغانستان کې د ښځو دپاره او د انجونو دپاره تعلیمي ادارې پرانستل شي.
حافظ صاحب، اکثره د طالبانو مشرانو ځینې خلکو په کوټه کې یا کراچۍ کې یا په پاکستان کې دینی مدرسې لوسی دي. فرضاً تاسو نه مشوره وغواړي، په اوسنی وخت کې څه مشوره ورکوي د دې انجونو د سکولونو؟
افغانستان کې کچېرې د افغانستان حکومت د موږ څه وغواړي چې په افغانستان کې باید تعلیمي ادارې د ښځو لپاره پرانستې شي که نه شي؟ مولانا محمد تقی عثماني صاحب دا د نن زمانې عالمي سطح باندې او د پاکستان پر سطح باندې یو علمي شخصیت دی. هغه باقاعده د وفد په شکل کې افغانستان ته لاړ او بیا یو تحریر هم ورکړي هغه ته چې باید تاسو د خپلو شرایطو مطابق شریعت او د اسلام د اصولو او د افغانانو د کلتور او د ثقافت او د اسلامي تهذیب پر وړاندې کې چې څومره تاسو ته اسانه یو باید دغه تعلیمي ادارې د ښځو او د نجونو لپاره خلاص شي. جمعیت علما اسلام هم دغه موقف.
د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند ویاند حافظ حمدالله او چې له ازادي راډیو سره خبري کولې او ویلي چې ګوند په افغانستان کې د نجونو د زده کړو ملاتړ کوي.
ازادي راډیو تلیر وش ساته لتاسو سره ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست له طالبانو غواړي چې په افغانستان کې د ټي ټي پی په ګډون نورې ترهګري ډلې وځپي. جلیل عباس شیلانی د خبره پرون په اسلام آباد کې رسنیو ته وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دا هم وویل چې په چترال کې له بریډ وروسته په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر ته سخت اعتراض سپارلی او دوی دا موضوع جدي ګڼلې ده. تفصیل د امید ظاهر مل پراپور کې
په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون په اړه د پاکستانی چارواکو د ادعاو په دوام د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت سرپرست جلیل عباس جیلانی له طالبانو غواړي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او نورو هغو ډلو پر ضد جدي ګام پورته کړي چې د دله قوله افغانستان کې دي. هغه چې پرون یې په اسلام آباد کې رسنیو سره خبرې کولې له طالبانو وغوښتل چې د ټي ټي پي په ګډون هغه عناصر وځپي چې د دله قوله د افغانستان له خاورې په ګټه پاکستان کې ترهګریز بریدونه کوي.
زه
دا هم وایم چې د افغان حکومت مسؤلیت دی کله افغانستان له خاورې په پاکستان کې برید کېږي باید مخه ونیسي. موږ له افغان حکومت غوښتنه کوو چې څومره دا ډول عناصر دي هغوی وځپي، هغه که ټي ټي پي وي او که نور څوک. معلومه ده چې دوی له افغانستانه فعالیت کوي او په پاکستان کې
طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د پاکستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې یو اعلامیه کې ویلي وو پاکستان باید په افغانستان د نیوکو پر ځای خپل امنیت وساتي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان او نورو ترهګرو ډلو شتون هم رد کړی دی، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست جلیل عباس جیلانی د هم ویل چې دوی د چترال د برید په ګډون په پاکستان کې ترهګریزې پیښې جدي نیولې او دای هم تایید کړه چې په دې اړه د جمعې په ورځ خپل سخت اعتراض په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر ته سپارلی دی. هغه دا هم ویل چې دوی له طالبانو غواړي چې دا ډول پیښې وڅېړي چې بیا رامنځته نه شي. ورته وخت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر سرفراز بوکټي هم وایي د طالبانو حکومت باید د دوحې هوکړه عملي کړي. هغه چې د پاکستان د سرپرست وزیرانو په ګډ خبري کانفرنس کې خبري کولې وویل د دې تړون پر بنسټ باید د افغانستان خاوره د پاکستان او نورې نړۍ پر ضد ونه کارول شي، خو د طالبانو حکومت بیا تل ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره خوندي ده او د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي. پاکستانی چارواکي داسې مهال له طالبانو د ترهګرو ډلو د ځپلو غوښتنه کوي چې تېره اونۍ سرپرست صدراعظم انوارالحق کاکړ جیو نیوز سره مرکه کې ویلي وو په افغانستان کې واک ته له طالبانو له رسېدو وروسته په پاکستان کې حالات د ښه کېدو پر ځای لا ترینګلې شوي هم دي. هغه دا ادعا هم کړې وه چې په بیړه له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو له وتو وروسته له دوی پاتې شوې وسلې یو شمېر ډلو ته په لاس ورغلي چې پاکستان یې له ستونزو سره مخ کړی دی، خو دا ادعا په تېره کې د طالبانو د حکومت ویان رد کړې وه.
په پاکستان کې پاتې کیږي په چترال کې لا هم د پاکستان د پوځیانو او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ نښتې روانې دي. له بلې خوا په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ او وسلوالو ترمنځ په نښته کې یو پاکستانی سرتیری وژل شوی دی. دا تحولات داسې وخت کیږي چې نن هم د تورخم دروازه لکه څنګه چې موږ په تېر راپور کې واورېدل بنده ده. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د خیبر پښتونخوا په چترال کې چارواکي وایي د پاکستانی طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ له تیرې چهار شنبې نشتې لا هم روانې دي او دواړو خواوو پر یو بل د درنو وسلو ډزې هم کړې دي. د چترال مرستیال کمشنر محمد علي نن یک شنبه د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې وسلوالو پر پاکستانی پوځیانو دوه راکټونه وویشتل خو چاته پکې زیان نه دی اوښتی. هغه زیاته کړه چې د پاکستان پوځ د سرخیل وتکو له لارې د وسلوالو پر مرکزونو بریدونه کړي دي. د افراطي وسلوالو په لاس د پاکستاني سرتیرو د نیول کېدو راپورونه بې بنسټه وبلل. تحریک طالبان پاکستان یا چی چی پی پرون شنبه په یو خبر پاڼې کې ویلي چې وسلوالو یې د چترال په ارسون کې د پاکستاني پوځ پر مرکز توغندي وویشتل او هلته ولاړ ټول پوځي ګاډ یې تباه کړل. ټي ټي پي د پاکستاني پوځ د درویو پوستو د نیولو ادعا هم کړې ده چې پوځ یې تر اوسه په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن یکشنبه ویلي چې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفارت سرپرست ورغوښتی او هغه ته احتجاج کړی چې چترال ته وسلوال له کونړ او نورستان ولایتونو ورغوښتی دي، خو د طالبانو حکومت دا ادعا ردوي. ټي ټي پي هم ویلي چې دوی له ډیر وخت راهیسې په چترال کې سته او د روانو حملو لپاره یې د افغانستان خاورې استعمالولو ته اړتیا نسته. د چترال چارواکو ولس ته خبر ورکړی چې لا هم کالاش، بمبوري ته او بریر ته ځینې تللې لارې بندې دي. د پاکستان پوځ په دې نښتو کې د څلور سرتیرو وژل کېدل منلي او د دولسو وسلوالو د وژلو ادعا یې کړې ده، خو ټي ټي پي وایي چې دولس پوځیان وژلي او ځینې ژوندي له ځان سره بیولې دي. بلخوا د پاکستان پوځ پرون ناوخته په ویلامیه کې ویلي چې د شمالي وزیرستان په میرالی کې د پاکستاني سرتیرو او افراطي وسلوالو ترمنځ په وسلوالو نښته کې یو سرتیری وژل شوی دی. د پوځ په وینا دوی په سیمه کې په ځینو وسلوالو مخالفانو پسې ګرځېدل چې نښته پیل سوه. دا پیچ داسې وخت سوي چې نن د پنځمې ورځې لپاره هم د تورخم دروازه بنده ده. د طالبانو حکومت په ویلامیه کې معلوماتي پر پاکستان اچولې او د تورخم دروازې بندول یې د ښه ګاونډیتوب خلاف عمل بللی دی. د اعلامیه چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه خپره کړې پکې لیکل شوي، د تورخم دواړو غاړو ته پر جنازو سربیره په زیات شمېر مسافر، ښځې، سپین ږیري او ماشومان بند پاتې دي چې هیڅ د توجیه وړ نه دي. د دې ترڅنګ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست جلیل عباس جیلانی پرون په اسلام آباد کې وویل له طالبانو غواړي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او نورو هغو ډلو پر ضد جدي ګامونه پورته کړي چې د ده په وینا په افغانستان کې دي.
نن د سپتمبر لسمه د ځان وژنې د مخنیوي نړیواله ورځ ده. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې د افغانانو په منځ کې د ځان وژنې پیښې زیاتې شوې دي. تازه په سرپل کې د یوه ځوان هلک د ځان وژنې خبر خپور شو. په وروستیو څو میاشتو کې یو شمېر ځوانو افغان نجونو او هلکانو په پاکستان کې هم ځانونه وژلي دي. ارواپوهان د ځان وژنې علت بېوزدي، بېکاري او رواني ستونزې بولي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
په داسې حال کې چې نن د ځان وژنې د مخنیوي نړیواله ورځ ده، په سرپل ولایت کې د طالبانو حکومت امنیه قومندانۍ د یوه 13 کلن هلک د ځان وژنې خبر ورکړی. د طالبانو حکومت د یادې قومندانۍ ویان دین محمد نظري ازادي راډیو ته د دغه ځوان د جسد د تصویر په شریکولو وویل چې یاد ځوان د شنبې په ورځ ځان وژنه کړې ده. ویل کېږي دغه ځوان احمد رشاد د سرپل ولایت د کوهستانات ولسوالۍ د پسنۍ کلي اوسېدونکی دی چې د ځان په زندې کولو سره ځان وژنه کړې ده. د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي چې د نوموړي د ځان وژنې انګیزه لا نه ده معلومه او په اړه یې څېړنې روانې دي. هڅه مو وکړه چې د دغه ځوان د ځان وژنې د لامل په اړه د نوموړي له کورنۍ سره خبرې وکړو، خو بریالی نه شو. تر دې مخکې هم د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې یو شمېر ځوانو افغان کډوالو ځان وژنه کړې ده. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د بلخ ولایت اوسېدونکې مریم سادات د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د یوې ودانۍ له 5 پوړ څخه ځان وغورځوه او ځان وژنه یې وکړه. نوموړی تېر کال خپلې کورنۍ سره د امریکا د کډوالۍ کیس د بهیر د بشپړولو لپاره د پاکستان پلازمېنه اسلام آباد ته کډه شوې وه. د مریم سادات مور پیکی عزیزی د نوموړي د ځان وژنې لامل داسې بیانوي:
د مریم جان سادات د مړینې لامل بې برخلیک ژوند او ناهیلۍ وه. هغې استرس درلود. په کیس کې هیڅ پرمختګ نه و. د ویزې موده مو ختمه شوې وه. ځینې داسې ستونزې وې چې هغه یې نشوای زغملی. د ستونزو په هغې تېر اغېز وکړ او ځان یې د بلاک له 5 پور نه ښکته وغورځوه او ځان وژنه یې وکړه.
د مریم سادات له ځان وژنې وړاندې د سایم او زکریا بلوڅ ځکی په نوم دوه نورو ځوانو افغان کډوالو د پاکستان په اسلام آباد کې ځان وژنه کړې وه. سایم د یوې ودانۍ له 6 پور څخه ځان غورځولی و او زکریا بلوڅ ځکی ځان زندې کړی و. ارواپو شرف الدین عظیمی وایي د ځان وژنې نوې سلنه لاملونه په خلکو کې رواني ستونزې دي.
ځان وژنه یو بحران ده او دا په دې معنا چې یعنی کله چې یو انسان فقر سره مواجه، محدودیت پې وځي، تاوتریخوالی ورسره سوی، رواني تکلیف ولري، ټولنه کې مشکل ولري، کار مونه لري، لوست مونه وسی، دغسې ټول مسایل چې راټول شي بیا دی په بحران اخته کېږي او اصلا چې انسان په ځان وژنه فکر کوي د بحران په حالت کې دی.
شاوخوا دوه اونۍ وړاندې ګاردین ورځپاڼې هم په افغانستان کې د ښځو په منځ کې د ځان وژنې د زیاتوالي خبر ورکړی و. دې ورځپاڼې لیکلي چې له دولتي روغتونونو او کلینیکونو څخه د راټولو شویو احصایو پر بنسټ د 2021 کال له دوبي راهیسې د هرات او نیمروز په ګډون د افغانستان په 1/3 برخې ولایتونو کې د ښځو د ځان وژنې کچه لوړه شوې ده. خو دې ورځپاڼې په دې اړه کومه مشخصه احصایه نه ده وړاندې کړې او ویلي دي چې د طالبانو حکومت د افغانستان روغتیایي کارکوونکو ته د دې احصایو د خپرولو اجازه نه ده ورکړې. د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو په چارو کې د افغانستان د څنګه مسؤولې الیسن ډویډیان ګارډین ته ویلي داسې شرایط راغلي چې افغان نجونې او ښځې د ژوند پر ځای مرګ ته ترجیح ورکوي. هغې زیاته کړه افغانستان د رواني روغتیا له کړکېچ سره مخ دی چې د ښځو د حقونو په برخه کې د ستونزو د زیاتېدو له امله دا کړکېچ لا زیات شوی. په افغانستان کې د بشري حقونو یو شمېر فعالانې په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې په افغانستان کې د ښځو د ځان وژنې بېلابېل لاملونه دي. د مدني ټولنې او د ښځو د حقوقو فعال اوګي یمیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
اوس مهال همدا چې په ښځو باندې په مسلسله توګه بندیزونه د دوی په اساسي حقوقو باندې لګول کیږي او ترې نه اخیستل کیږي، لکه تحصیل، لکه کار، لکه په ټولنیزو چارو کې هر څه چې پخوا وی ونډه درلوده، او اوس هر ورځ ورځ تر بلې دغه کړۍ ور باندې تنګه کیږي، محدوده کیږي. فکر کوم چې همدا لاملونه دي چې دوی ته رواني تکلیفونه پیدا شوي دي او زیاتر ځانوژنې زیاتې شوي دي.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله مجبین احمدزی هم وایي له زده کړو د نجونو محرومیت او پر ښځو د کار کولو بندیز هم د ښځو او نجونو په ځانوژنه کې رول لري. نن د سپتمبر 10مه له ځانوژنې د مخنیوي نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 2003 کال کې د ځانوژنې د مخنیوي د نړیوالې ټولنې لخوا د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په همکارۍ له ځانوژنې د مخنیوي نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه. د دې ورځې د نمانځلو موخه ستونزو ته پام اړول، د رواني ناروغیو په اړه د منفي چلند کمول یا استیګما، او د ادارو، حکومتونو او خلکو ترمنځ د دې په اړه چې ځانوژنه د مخنیوي وړ ده د پوهاوي لوړول دي.
په غزنی کې د سړک پر سر د درملو د پلورلو بازار لا هم تود دی. اکثره درمل پلورونکي نالوستې کسان دي چې وایي د تجربې پر اساس خلکو ته درمل ورکوي، خو د غزنی ځینې اوسیدونکي بیا په دې باور دي چې دا درمل د ګټې په ځای رنځورانو ته تاوان رسوي، ځکه چې له یوې خوا د ډاکټر په مشوره نه ورکول کیږي او له بلې خوا ټوله ورځ لمر، خاورو او دوړو ته پراته وي. په دې موضوع هم راپور لرو.
دا غزنی شارپ کولای سب سیمه کې د ختم المرسلین جامه جماعت مخته دلته تیرو شاوخوا لسو کالو څخه یو 15 پولیسو سوداګریزه ودانۍ نیمکاره ولاړه ده، خو د ودانۍ د سړک پر غاړه یو شمیر کسان د طبي ټوخي، شکر، د سترګو، غاښونو، د زړه، پښو او د بدن د نورو غړو د دردونو او نورو ډول ډول ناروغیو د مخنیوي درمل پلوري. په دغه درملو کې یونانی، هومیوپیتیک او حتی ځینې انګریزي درمل هم شامل دي. دا دغه کسانو ډیرای برخه یې نالوستې دي، خو وایي د تجربې په اساس خلکو ته درمل ورکوي. په دغه ځای کې د خلکو ګڼه ګوڼه یو اندازه زیاته وي، موټران هم ښه تیز تیریږي، خاورې بادیږي او پر دغه درملو هم دوړیا واری وي. دا شناوی جری شاوخوا 45 کلن نیاز محمد دلته درمل پلوري. دای له ډیرو خبرو کولو څخه ډډه کوي، خو وایي دوی دلته خلکو ته د هرې ناروغۍ درمل ورکوي.
شکر د هر څه لپاره دی، د خویو د دې لپاره، د تبو لپاره، د دوه شیانو لپاره.
دا نیاز محمد په باور چې د دې درمل ګټه رسوي خو زیان یې نه وي.
ګټه رسوي، تاوان نه رسوي. ګټه ونه لري، تاوان هم نه لري.
شاوخوا 50 کلن حکم جام بیا دلته د بډوګو د درد د درملو اخیستلو په مخره غلای دی. دی وایي سلو ډاکټرانو ته ورغلی یم، درد مې نه دی دوا سوی، خو له دغو درملو سره مې د بډوګې ډبره ورکه سوی ده.
دا ژیړه ده، د بډوګې ژیړه، د بډوګې ډبره ده، دومبې رویا ورته وایي. دا چې ما وخوړه ښه شوم، زه په خپله دا هر وخت خورم. د بډوګي ډبره ورکوي
چیرګي ګردانه ګوم نو
نه یوازې دا چې د غزنی شهر په کولای سبز دغه سیمه، بلکې د غزنی شهر په ځینو نورو سیمو او ولسوالیو کې هم ځینې نالوستي کسان دغه ډول درمل پلوري. د غزنی ځینې اوسیدونکي بیا په دې باور دي چې دغه درمل د ګټې په ځای رنځورانو ته زیان اړوي، ځکه چې نه خو د ډاکټر په مشوره ورکول کیږي او هم ټوله ورځ لمر ته اوار وي. عیسا خان د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
لومړی خو داسې پرته ډاکټر له توصیه نه استعمالیږي، بل دا کومو تاسو وګورو مرو ته کې خاکبات او تاریخ شاروالیم فکر کوم کوم نظر نه ورته کې.
عیسا خان زیاتوي نه یې په خپله استفاده کړي او نه نورو ته دا مشوره ورکوي چې د سړک د سر درمل واخلي او خپلو رنځورانو ته یې ورکړي.
موږ خو استفاده کړې نه دي، دا زه فکر کوم چې یو منفي اړخ داسې باید نه شي استفاده.
دا چې ځینې ډاکټران او لسی خلک دغه درمل خلکو ته د ګټې پر ځای د زیان اړولو سبب ګڼي او وایي په دغه درملو کې هیڅ قانوني او معیاري نه دی، نو ومو غوښتل چې د دغه درملو د صحي قانوني او غیر قانوني اړخ په اړه د طالبانو حکومت ته عامې روغتیا ریاست چارواکو نظر واخلو، خو هغه په دې اړه له نظر راکولو څخه ډډه کوي او وایي دا په موږ پورې تړاو نه لري.
طالبان چی مائبین کارڈ چڑکڑی دے پکا میچ در زرا وانی رکھے در زرا وانی زوس لیک لوس و لگم او کیا کور تخرچا کم نو کزما میسیج تر لور پور چرواک پور ور رسی دا زادی را جس خیل لرم چز ما میسیج نشتا.
سلام، زه حبیب الرحمن زواکی من دا محل پیران کی افغان کرکت بلران چی دی دیر کم زور سوی دی نپو جو چی ولی باید دوی زانون کوی کی نو دا افغانستان بر حکومت من اجراغ دی چی دوی سرم رستو کی کوم شان چې دوی اړتیا لري دوی هغه اړتیاوې باید ورپوره کړي. باید کرکټ بورډ څخه هم دا غوښتنه ده چې باید بالرانو ته باید کوي کې باید سپورټونه وکړي. نه پوهېږو چې ولې زموږ بالران داسې کمزوري دي، څو فرله پسې لوبې دوی وبایللې، موږ داسې خوښونه یو چې نه پوهېږو ولې افغان بالران لوبه بایلي، لامل یې څه دی؟
السلام علیکم، زه د افغانستان و اسلامی امارت داغه کوم چې د تورخم د دروازې مسله تاسو د پاکستانی لوري سره د خبرو له لارې حل کړي او د پاکستان په چارواکو مم دا هیله ده چې دا د خبرو له لارې حل کړي، ځکه دغه موضوع چې څو شتمنۍ دي ټولې د ملکی وګړو شتمنۍ دي پورې راورې، څومره موټرې دي، سامانونه دي، سبزیګانې دي، هوټیلرې دي او هغه شتمنۍ دي تجارانو مالونه دي، نو دا خو د افغانستان ملت، د پاکستان ملت عوامو ته زیان ده.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د بورا بولم د دې سات لنډو خبرونو ته. پاکستانی چارواکو تر سبا دوشنبه د تورخم دروازې د خلاصېدو شپنه کړې ده. نن د طالبانو د حکومت او پاکستانی چارواکو ترمنځ د تورخم دروازې د خلاصېدو په دې دروازه د بیا نشتې د مخنیوي لپاره خبرې وشوې. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې 1 میلیون میندې او ماشومان له هغو خوړو بې برخې شوي چې د خوارځواکۍ د درملنې او مخنیوي لپاره ځانګړي شوي دي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي په افغانستان او شاوخوا هیوادونو کې د کریستال یا مټ قاچاق خورا زیات شوی دی. په مراکش کې خلک نن یکشنبه د وروستۍ زلزلې د قربانیانو لپاره ویر کوي. د جمعې په ورځ ناوخته د ریختر په حساب 6.8 درجې زلزلې د مراکش په نوم د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې یوه سیاحتي سیمه او شاوخوا کلي ولړزول. په دې زلزله کې تر 2000 ډیر کسان مړه شوي او تر 2000 ډیر نور ټپیان شوي دي. او د اوکراین چارواکي وایي چې روسیې نن سهار پر پلازمینه کیف هوایي حمله کړې دي.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې په افغانستان کې د عمان بوټي روزنه او پروسس له دریو ولایتونو څخه لسو ولایتونو ته غځېدلې ده.
دغه ومن چې دی په دست کې شنه کیږي غرونه کې بیا دوی خلک دلته راوي و چې کی د سنگ بیا ایف باسي د ایف سنگ بیا شیشه جوړیږي
په بلاپور کې به واوري چې طبي ډاکټران وایي د نشې تر پرېښودلو وروسته نشه د انسان پر عصبي سیستم په تیره بیا پر حافظه څو کاله وروسته هم ناوړه اغېزې کوي
پخوا چې وه زما ډېره ښکلې حافظه وه نو چې کله مو نشې ته مخه شوله د ذهن ته یو دم تغییر ورکړو
په یوه مرکه کې به واوري چې نظامیان ولې نشو ته مخه کوي
په دوی چې په مجموع کې رواني ناروغۍ ډېرې دي او په خاصه توګه د مخدره موادو استعمال پکې له پخوا نه تر نورو انسانانو ډېر لیدل شوی
د نعمت الله په نوم یو کس وایي چې تر درملنې وروسته بیا هم په ټولنه کې بې اعتباره یم
کار به څوک موږ ته نه راکول موږ باندې باور به نه کول د کور نه مو شیان وړی وو
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو
تر داسې سړي چې کور تش پاتې وای ښه به و
ولې خدای دې خیر کړي کرایه والا بد سړی دی
دا پوښتنه خو باید زه ستا څخه وکړم چې دا څنګه سړی دی
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو په افغانستان کې د عمان بوټي روزنه د ډیرېدو په حال کې ده او دا مهال عمان بوټي تر لسو ډیرو ولایتونو کې د دې لپاره روزل کیږي چې د نشه یي موادو په پروسس کې کار ځینې واخیستل شي د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دوی نظامیانو یوازې د یوې میاشتې په جریان کې تر یو نیم لک کیلوګرامه ډیر د عمان پروسس شوي بوټي نیولي دي د طالبانو د کورنیو چارو وزارت لخوا خپره شوي معلومات ښیي سه کال یوازې د اسد په میاشت کې تر 400 کیلوګرامه ډیره ښیښه نیول شوې چې دا شمیرې په افغانستان کې د ښیښې د ډیر تولید اندازه ښیي د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو
په افغانستان کې د عمان بوټي په مرسته د ښیښې جوړولو په اړه د ملګرو ملتونو تر اندېښنې وروسته د امریکا متحده ایالاتونو هم ویلي چې نړۍ په افغانستان کې د ښیښې د تولید د ډیرېدو په اړه اندېښنه لري د طالبانو د حکومت لخوا خپره شوي معلومات ښیي چې عمان بوټي په خوا یوازې په غور بادغیس او فراه ولایتونو کې پروسس او روزل کېدی خو اوس د افغانستان 14 ولایتونو ته غځېدلی دی د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت لخوا د عمان بوټي او سپین رنګ مادې په اړه پر ایکس پاڼه خپره شوي معلومات ښیي چې د طالبانو د حکومت نظامیانو یوازې 6 د اسد په میاشت کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 1,000 او 1,020 کیلوګرامه عمان بوټي نیولی دی د فراه ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي ازادي راډیو ته د عمان بوټي د پروسس په اړه داسې وویل
دغه عمان چې دی په دست کې شنه کیږي غرونه کې بیا دوی خلک دلته راوي و چې کی د سنگ بیا ایف باسي د ایف سنگ بیا شیشه جوړیږي
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت لخوا خبر شوی معلومات ښیي چې دوی 6 یوازې د اسد په میاشت کې په کابل کندهار روزګان هلمند فراه غور او بادغیس ولایتونو کې د عمان د پروسس یوشت کارخانه ویجاړې کړې دي د غور ولایت اوسیدونکی محمد جلال چې په خوا د عمان کاروبار کوي ازادي راډیو ته وویل چې بې وزله خلک عمان بوټي له غرونو او دشتونو څخه راوړي او بیا په لوی قشاق کوونکو خرڅوي
مردان قریب میرند کور روزنه مصرف یم
بې وزله خلک غرونو ته ځي دا بوټي راوړي او موږ له دوی څخه من په 500-160 روپۍ رانیسو اوس د خلکو ګټ همدا ده بل کاروبار اوایت نشته موږ کمیشن کاران یو او رانیسو ډیره برخه یې هلمند او کندهار ته وړل کیږي نه پوهیږو چې څه شی ځین جوړیږي دلته موږ رانیسو او لوی قاچاق کول کی راځي او زموږ څخه رانیسي
دوی نفر می از مو میگیره نن یې قشاورای کلان دیگه
د عمان د پروسس په پایله کې سپین رنګ ماده راځي چې کیمیاوي نوم یې ایفیدرین دی د ایفیدرین په مرسته د شیشې کیفیت لوړیږي او په نړیوال بازارونو کې د دې ډول شیشې غوښتنه مخ په ډیرېدو ده د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت لخوا خبرې شوي شمیرې ښیي چې د دوی نظامیانو 6 د اسد په میاشت کې 3,000 کیلوګرامه شیشې نیولې ده دا شیشه داسې مهال نیول کیږي چې د 1,400 شمسي کال یعنی پوره یو کال په بهیر کې 1,502 کیلوګرامه شیشه نیول شوې وه په افغانستان کې د لومړي ځل دپاره په 2014 میلادي کال کې 40 کیلوګرامه شیشه ونیول شوه چې د ټوخلي د شربتو په مرسته جوړه شوې وه خو څومره چې په افغانستان کې د شیشې په جوړولو کې د عمان بوټي استعمال ډیریږي په هغه اندازه د شیشې تولید هم ورځ په ورځ سره ډیریږي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خپل کلنی راپور کې خبرداری ورکړ چې افغانستان په سیمه کې د شیشې جوړولو په برخه کې په لوی هیواد اوښتې دی
د زهرو کاربن
با دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران وایي تر درملنې وروسته هم د څو کالو لپاره د انسان پر حافظه او اعصابو د احتیاط د دورې ناوړه اغیزې پاتې کیږي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د انسان او ټولنې ترمنځ اړیکه پرې کوي. هغه معتادین چې درملنه یې سوې د عصبي ستونزو او حافظې د کمزورۍ له امله شکایت کوي او وایي چې دې ستونزې ژوند ورته ستونزمند کړی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
پوخه یو کار چې بچا کوي یا د
شعیب احمد چې یو کال کېږي نشه یې پریښي وایي هغه وخت چې دی د پوهنتون محصل و که څه هم په ژوند کې ډېرې ستونزې درلودې، خو بیا یې هم د خپل روغ عصبي سیستم له برکته په امتحانونو کې لوړې نمرې وړلې. تر یو کال ډېر وخت کېږي چې شعیب احمد نشه پریښي، خو اوس یې هم پر عصبي سیستم د نشو ناوړه اثرات پاتې دي او حافظه یې ورکمزورې کړې ده.
د شیشې داسې یو زهرناکه نشه ده چې هم هغه یو ځلې وڅکوي د اته څلوېښت ساعته د هغه خوب نه وي، نو د اعصابو نه ډېر کمزوری کړی یم. پخوا یو کار چې بچا کوي یا د کسب د لارې یا د تحصیل د لارې، نو هغه به ډېر زر مصفته په مغز کې. نو اوس چې دی پنځه دقو پاس یا لس دقو پاس هغه رانه هېر شي.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي په افغانستان کې د نشه یي موادو د تشخیص مجهز او پرمختللي لابراتوارونه نشته، ځکه نو په نشه یي موادو کې موجود مضر کیمیاوي مواد د معتادینو روغتیا ته ډېر زیان رسوي. بریالی او احمد ولی له یو کال راهیسې نشه پریښي ده. دوی وایي کله چې دوی پخوا نشه کوله، د نشه یي موادو ډول او کیفیت ته یې نه کتل، ځکه یې هم د خمار او هم د نشې په حالت کې وضعیت خراب و.
پخوا چې وا زما ډېره ښکلې حافظه وه، نو چې کله مو نشې ته مخه شوله د ذهن ته یو دم تغییر ورکړو. ډېرې مخکېنۍ خبرې به زما په یاد کې پاتې کېدلې، اما اوس چې ما نشې کړې وي چې سبوی څه وخورم بېګا لره روېږي.
مخکې به چې متود نه وم هلته هر کار مې کړی شو، چې متود شوم لکه یو ویده سړی، بس هر څه نه ووتو. او کوم کار مو چې کړلو او په سلو پیسدو کې هغه بیا موږ د نشې په حالات کې دیرش فیصده نشو کړی، ځکه چې موږ به چې کله خمار شو نشه بیا نه وه. نو بس هیڅ.
د انسان پر عصبي سیستم د نشو د ناوړه اغیز په اړه د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محسن حسن وایي چې نشه یي مواد د ټولنې او حقیقتونو ترمنځ اړیکه پرې کوي.
مختلف نشه یي توکي کله چې یو فرد هغه نه یا د دود شکل او یا تزریقي شکل لغه نه استفاده کوي، هر ماده خپل په اعصابو کې په مختلفو ناحیو باندې بدې اغیزې لري. بدې اغیزې په عصبي سیستم باندې دادي چې کېدای شي دا په هغو رواني ناروغیو چې هغه ته سایکوز ویل کېږي، یعنی د دل حقیقت سره پریکونده.
که څه هم معتادین باید د پنځه څلوېښت ورځو لپاره بستر کړل شي، خو ډاکټران کورنۍ ته توصیه کوي چې د څو کالو لپاره د خپل معتاد غړي پالنه او څارنه وکړي، ځکه چې د نشې ناوړه اثرات ژر له منځه نه ځي. د معتادینو د زربستریز روغتون ډاکټر وحیدالله کوشان وایي چې د نشې پرېښودو دوه کاله وروسته هم د نشې ناوړه اثرات د انسان په ذهني سیستم کې پاتې کیږي.
اغه سالم اشخاصو نه دا فرق لري، مثلا یو کال دو کال پورې دی فرق د څه کله چې د وظیفې ته ځي، کوم هغه استراب یا کوم هغه افسردګي چې دوی ته پیدا شوی هغه مستقیم د کار باندې تاثیر کوي. که 50% د ذهن کې کاری فکرو نه وي، 50% د ذهن نور فکرونه اشغال کړي دي. مثلا یو نفر چې سیګریټ هغه شوبه کې وایي دا ورنه لذت وړي، دغه نور نشي مواد چې اسکلای دي. کله چې وظیفې ته ځي کورته هم متدین ویني دغه مواد مخدر افکار ته ژوند کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څېړنې ښیي چې احتیاط یو ذهني ناروغي ده. له همدې امله د نشې تر پریښودو وروسته هم تر ډیره وخت د انسان په ذهني سیستم کې د نشې ناوړه اثرات پاتې وي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه څلور وی ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. تیوی چیرن خی چی جګړې د نورو ځانونو ترڅنګ د احتیاط لامل هم ګرځي، او د جګړو په بهیر کې ډیری هغه ځوانان په نشو اخته کیږي چې له کورنۍ او خپلوانو څخه لیرې د جګړې په لومړۍ کرخه کې وي. دا چې نظامیان ولې نشو ته مخه کوي، د جګړې په لومړۍ کرښه کې معمولا کوم ډول نشه یي مواد کاریږي، څنګه کېدلی شي چې د افغانستان غوندې نارامه او جګړه ځپلې هیواد کې خلک له احتیاط څخه وژغورل شي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د نشه یي موادو استعمال له جګړې سره څه اړیکې لري.
جګړه په انساني ټولنو کې د لویو ناورینونو لامل دی، نو په دې اساس جګړه له مخدره موادو سره له پخوانه ډیره نږدې اړیکه لري. مخصوصا هغه کسان چې په جګړو کې سرتیری دي، د جګړو په لومړیو کرښو کې پاتې شوي دي، هغه کسان چې په خپله یې د خپلو ملګرو مرګونه ټپي کېدل او د وینو بهېدل لیدلي دي، دوی له ډیرو جدي رواني ټروماګانو سره یا رواني صدماتو سره مخامخ کیږي. خپله د نورو انسانانو د وژنو لامل کیږي، د وینې د بهېدنو لامل کیږي، او خپله د وژل کېدلو ټپي کېدلو او اسارت له مستقیم ګواښ سره مخ دي. دوی له رواني پلوه خپل تعادل او توازن له لاسه ورکوي. په دوی کې په مجموع کې رواني ناروغۍ ډېرې دي او په خاصه توګه د مخدره موادو استعمال پکې له پخوانه تر نورو انسانانو ډېر لیدل شوی. په افغانستان هم لکه هره بله ټولنه د جګړو او له ناخوالو ډېره ځورېدلې ده، او په دې کې هم څېړنو ښودلې ده چې هغه کسان چې په جګړو کې ښکېل دي، په دغه کسانو کې د مخدره موادو د استعمال فیصدي ډېره لوړه ده.
نظامیان ولې نشو ته مخه کوي؟
نو دې عواملو ته په کتلو سره چې یو څوک له ډېر خطرناکه رواني ټروما یا رواني صدمې سره مخ وي، او له بله پلوه په داسې یو سخت محیط کې ګیر وي چې د هغه لپاره د خوراک، د څښاک او د خوندیتوب امکانات ډېر کم وي، دغه کسان تر ډېره مخدره موادو ته مخه کوي تر څو له دې سختو شرایطو سره ځانونه عیار وساتي یا وکولی شي دغه سخت شرایط تیر کړي.
د جګړو په لومړیو کرښو کې نظامیان معمولا کوم ډول نشه یي مواد استعمالوي؟
له ډېرې پخوا هغه کسان چې جګړې ته لیږل کېدل، هغوی ته د ښه جنګ کولو په خاطر، د ډېرې انرژي د درلودلو په خاطر له مختلفو موادو استفاده کېده، له الکولو نه نیولې بیا تر کوکاینو او تر چرسو تر هیروینو. دا ټول هغه څه دي چې په جګړو کې د جګړو عسکرو ته ورکول شوي دي، او د دغه موادو په واسطه کوشش شوی چې د عسکرو انرژي لوړه وساتل شي، هغوی ته اعتماد به نفس ورکړي، هغوی ته د بېخوبیو د زغملو توان ورکړي او د بې تفاوتي احساس ورته رامنځته کړي، تر څو هغه خطرونه چې د دوی شاوخوا دي هغه ډېر حس نه کړي، په دې اساس وکولی شي هغه خپل مسؤلیت ترسره کړي. د بېلګې په توګه په نړیوالو جنګونو کې د کوکاینو د استفادې مخینه ډېره پراخه ده، ځکه کوکاین هغه مواد دي چې خوب ته ضرورت کموي، یا مثلا په معقد ډول اعتماد به نفس او انرژي او بیدارتیا او قوت لوړوي. نو دا هغه څه دي چې په دغه سختو شرایطو کې ورته دا خلک ډېره علاقه پیدا کوي او فکر کوي چې له دې سره به دوی د دوی وضعیت ښه شي.
څه ډول نظامي کسان نشو ته ډېر مساعد دي؟
هغه نظامیان یا هغه کسان چې په جګړو کې ښکېل دي او له لوړو خطرونو سره، له تهدیداتو سره مخامخ دي، لوی رواني صدمې ویني، دوی له مخدره موادو سره، د مخدراتو له استعمال سره ډېر زیات مخامخ کیږي، او په ډېر احتمال سره دوی د ځان د نجات لپاره، د ځان د آرامش لپاره له مخدره موادو استفاده کوي.
نظامي کسان له کورنۍ او خپلوانو څخه لري وي، د کورنۍ او خپلوانو بیلتون او احتیاط هغوی ته څومره رواني ستونزې پیدا کوي؟
د کورنۍ حمایت کولی شي له محتاط سره د مخدراتو په پرېښودلو کې کومک وکړي او ډېره ګټوره تمامه شي. هغه کسان چې له خپلو کورنیو لري ژوند کوي، تنها او په سختو شرایطو کې ژوند کوي، لکه د جګړې په حالاتو کې، دوی تر ډېره دغه ملاتړ نه لري، د کورنیو مرستې ورسره ممکن نه دي. د دې تر څنګ نور نږدې دوستان، خپلوان او هغه اجتماعي ملاتړ چې په عادي حالاتو کې انسانان کولی شي هغه ترلاسه کړي، د جګړې په کرښو کې، په جګړه ایزو حالاتو کې د جګړې و عسکر ته مهیا نه دي. نو په دې اساس که دوی مخدره مواد شروع کوي او یا احتیاط ته مخه کوي، د دوی درملنه سخته وي او له ډېرو خطرونو سره ځانونه مخامخوي.
آیا یوازې په جګړه کې ښکېلو جګړه کوونکو ته نشي زیان لري، او که پر عامو خلکو هم ناوړه اغېزې کوي؟
څېړنو ښودلې ده چې اکثره جنگی جرائم، اکثره ملکی تلفات د هغو کسانو لخوا کیږي چې دوی په یو ډول د مخدراتو تر اغیز لاندې وي، او هغه د دوی د قضاوت معیار، د دوی دماغي توازن، د دوی هغه احساس چې د یو عادي انسان دی، او هغه عواطف چې عادي انسانان لري، د مخدراتو د استعمال په صورت کې دغه له منځه ځي، او تر ډیره دغه جنگی جرائم د هغو کسانو لخوا ترسره کیږي چې دوی له رواني لحاظه هغه خپل توازن له لاسه ورکړی وي، او له مخدره موادو په استفادې محتاط شوي وي. نو په دې اساس دا یوه ډېره پیچلې او ډېره خطرناکه موضوع ده. د افغانستان په څیر جنګ ځپلو ټولنو کې، په غریبو او په محرومو ټولنو کې د مخدره موادو د استفادې مخنیوي ډېر کار او ډېرو منابعو ته ضرورت لري. ولې اصلي تمرکز باید په دې وشي چې خلکو آگاهی لوړ شي او د وقایې د مخنیوي تدابیر ونیول شي، ځکه وقایه او مخنیوي نظر درملنې ته یا تداوی ته په کمو امکاناتو ترسره کیدی شي او کمو مهارتونو ته ضرورت لري. په کار ده چې په افغانستان کې په ښارونو کې، په کلیو کې، مختلفو اقشارو ته د مخدراتو اړوند کافي معلومات ورکړل شي، د دوی د فهم، د دوی د ژبې او د دوی د علمي کچې په نظر کې نیولو سره باید دوی ته برابر شي، ترڅو د مخدراتو اغیز، د مخدره موادو د استعمال پایلې او احتیاط وپیژني، او خپل کورنۍ، خپل ماشومان او خپل ځوانانو ته په دې برخه کې کافي معلومات ورکړي، ترڅو د مخدره موادو لري پاتې شي او له احتیاط نه ځانونه وساتي.
تر نو اوریدونکو، تاسو لا زاید رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ اوسیدونکي نعمت الله درې کاله نشه کړي، خو اوس یې درملنه سوې ده. دی وایي چې په بانډارونو او میلو کې د نه اهلو انډیوالانو لخوا په نشو اخته سوم. نعمت الله زیاتوي چې کاروبار یې له لاسه ورکړی دی، ځکه د احتیاط په دوره کې یې د خلکو له کورونو څخه غلاوي کړي او په هغو یې نشه یي مواد رانیولي دي. دا چې نعمت الله لومړی نشه څنګه او له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپله د دل خولې څخه واورو.
زه یو ورځ هم نسې رخصتي راغلی وم کور کې، زموږ یو همسایه وه، د هغه لک ماته وویل که نن شپه او چیرې ځو. زه پخوا دا وعدو دې سایلو ته به ډېر تلمه، بیا یو شپه لاړو هلته یو هلکانو مجلس و خپل منځ کې، هلکان شیشه وه، بیا ماته وویل که وروره شراب مرام نشه قاري ته بېرته ما پي. ما ته وویل که شیشه وهې هوه، یا لګای دا ډیوال، بیا ماته وویل که ووهه څه مشکل نه لري. بیا مې ووهل هغه نالیسته، رو 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 شاق مې ورته کېده تر جلجي پورې ورسېده. مواد ما باندې کورنۍ باندې سل فیصد اغېزه وکړه. اول کورنۍ کې زما ډېر اعتبار و، زما ډېر قدر و عزت و، د کورنۍ ما باندې همداسې د مور، د پلار، د خویندې، د ورونو. زه پخوا وظیفه کې وم، وظیفه مې خو وظیفه مې لاس کې لاړه، او خپل صحت مې لاس نه لاړه، او زما غاښونه یې راته خراب کړو، زما فکره اعصاب راته خراب کړو. کله که ما به زه عملي شومه، ما نه هغوی خوا بده شو، داسې ورو شو که خپل پلار مور راته لاس شي، که خدای پاک دې کاشکې راکړی نه وه. د دې ټول عمل د همدا مخدر نشې کې مې غلا کوه، مجبور به وم کور کې پیسې به نه راکول، ځینې پیسې که راسره به وې هغه باندې به نه کېده. دا مواد مخدر کې دي، دا په دې 500 روپیو 100 روپیو باندې نه کېږي. همدا د خلک کورو ته به ځان مې اچول، کار به څوک موږ ته نه راکول، موږ باندې باور به نه کول، د کور نه مو شیان وړی وو، بس مجبور به وم همدا کار وکړم. یوه ورځ زه خمار پاتې شوم ډېر، بس هغه ساقیانو ته راغلم، هغه هم ماته شی رانه کړو، نور د کور نه مې شیان اخیستی وو، بس کور نه په پاپه فراری وم. خو بیا همداسې مجبور شوم، لاړم یو کور کې ننوتم، د کور نه یو دوه بسکره وویست. هغه بسکلان 5000 قیمت وو، ما نه سړی په 5500 روپۍ واخیست. دغه خاطره مې دا ده، د خپل ځواني مې ده، خپل ژوند نه پېژنو، خپل مور پلار احترام نه پېژنو، یو ښه لار باندې نه پوهېږو، کوروره ښه لار کومه ده، خرابه کوم ده، د آخرت هم پام نه یي، بس په خپل حالات کې نه، نور خپل زندګي مو خرابه ده. همدا هم ډېره بده خاطره ده. زما نور ورونه دي لندن کې، فرانسې کې، دلته قبولي دي. زما وړکی ورور دې دی، او نیم کال کېږي هلته تلی قبولي سوی ده. مشر ورور هم ماته ویل که ته راځه، زه دلته غواړم، زه لاړم تر ترکیې پورې، خو د دې عمل له خاطره یې خواته ولاړم نه. په دروغه مې ورور ته وویل که زه یې راته مارس کړم، او زما زړه په تنګېده.
خو مواد نه پیدا کېده، ډېر په سختۍ به پیدا کېده. بېرته راغلم ایران ته، ایران همداسې افغانستان ته.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېزې کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته م چې لاړ شي، هلې بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور چې ته پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس بېخي خبر نه یم، په خامخامې مرم.
چې مونږ پلار نه واخېستې، یو نیم لک ډالر و، همدغه سرمایه ما ټوله واخلم.
د نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونه ورستۍ برخه ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کمال د کرایي کور له خاوند سره قرارداد کړی او کور ته ورکړه سوی وي، خو د کور خاوند ناڅاپه کمال ته وایي چې کډه بار کړي او د کور خالی کړي. دا چې د کور خاوند ولې کمال له کوره شړي، اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
خزی، او خزی، چیری؟
سوایه، دادی دلته یما.
دادی راغلم، چه دی راته ویل؟
دا زمون پا کور که چه بکره اوسیگی، دا خلق شوک دی؟
نه پویگه ما چه چوک دی، اوس نوی را کده شوی دی.
نو تاسی اولی زمون کور داسی چه تا بکره ورکوی، چه نه پیجنی؟
نو زخو پا کور که ناسه یما، زی چه پیجنم؟
نو زخون دا سوم یاشت مسافرم، کور چه پا کرای ور کرده ده؟
کور خود تا رهنما والا تا ویلیو چه پا کرایه ور کی، آغوی پا کرایه ور کرده ده؟
رهنما والا ده خوده خوار کی، زمان کور دیر بد سڑی تا ور کرده ده.
سنگ بد سڑی تا؟ تو دا سڑی پیجنه؟
هو پیجنمه.
سنگ سڑی ده؟
بیا با اروس تا در تاویم چه سنگ سڑی ده، اول باید دیده سڑی چارا وکم.
سنگ چارایی که نحق زن پا جنجال ما ورس رخته کوا، کور خود رهنما والا ور کرده ده.
زم رهنما والا تا ورزم.
و سریع پام کوا چه جنجال ور سرانه که
بس زب ویگم چه سور سرانه وکم. سلام علیکم.
و علیکم سلام حاجی صاحب، سړی مشه.
تم سړی مشه، سال له خیر جوړ په خیر.
شکر مننه. رازا رازا حاجی صاحب، دغه مخامخ چوکۍ کېنه.
سمه ده، دا کېنم.
حاجی صاحب څنګه جوړی؟ سفر مو په خیر تیر شو؟
او شکر په خیر تیر شو.
خبر شوی وای چې ستا کور می په کرایه ورکړی دی، خپل وړه کرایه می ورکړی دی.
ستا دې د خادی لوړه کرایه شي، تر داسې سړی چې کور تش پاتې وای خبو.
ولی خدای دې خیر کی، کرایه والا بد سړی دی.
دا پختنه خو به زه ستا څخه وکم چې دا څنګه سړی دی.
ما خو چې له رنګه وکوت ښه سړی راته معلوم شو.
نو زما د موبایل شمیره خو در سره وه، ما ته به دې ویلي وای چې زه دا کور دغسې یو سړی ته ورکوم.
ښه خیر، اوس راته ووایه چې سړی څه بدي لري.
واوروره، دا سړی پوډری دی، نوره بدي لا څنګه یي. زمون گاونډیان په نشو اخته کوي، غلاوی کوي، شل نور فسادونه کوي.
د ده پلار دا کار نشي کولی حاجي صاحب. زما سره اسناد شته، قرارداد یې را سره لیکلی دی، شاهدان لرو، دا کار نشي کولی، بېغمه اوسه.
تا چې کور ورکړ څنګه سړی و؟
سپین ګیری سړی و، خم مبارکه سپینه ګیره یې درلوده.
وا وروره، دروغ یې درته ویلي دي. دا ځوان سړی دی، اسناد یو چا دي او په کور کې بل څوک اوسیږي.
څه شی؟ دا سړی ځوان دی؟
هو ځوان دی، که یې نه منې کور ته یې ورشه ووینه.
عجیبه ده والا. ښه سمه ده، زه یې وینم، ته بېغمه اوسه، که بل څوک و ورته وایم چې کور خالی کړي. نه پوهېږم چې کمال به کور کې وي که نه. ته ودرې چې دا دروازه ور وټکوم. دا څه بد سپی لري، ته ودرېږه چې بیا دروازه ور وټکوم.
صبر وکړه دادی، درغلمه، دروازه مه ماتوه.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام وروره. ښه یې؟
ورور که یې، ته مې ونه پېژندلې. خیریت خو وه؟
او خیریت دی. په دې کور کې ته اوسېږي؟
هو زه اوسېږم. ولې؟
زما نوم سید محمد دی، رهنما والا یم. دا کور خو ما بل چا ته په کرایه ورکړی و، د کرایې اسناد یې هم د بل چا په نوم دي.
څه فرق کوي؟ هغه زما دیوال دی،
څنګه څه فرق کوي؟ تا لیدلی وي چې اسناد یې دی وسړی وي او په کور کې د بل څوک اوسېږي؟
نو بادره اوس مشکل څه ده؟
مشکل دا دی چې ته د هیروینو عملی یې. د کور خاون پرون راهنما ته راغلی و او ستا په باره کې شکایت راته وکړ.
نو هیروین خو به زه څه کوم؟ بل چاته خو مې ضرر نه دی رسولی.
د کور خاون او د کوڅې خلک په عملیانو باور نه کوي، وایي معتادین نور ځوانان په نشو اخته کوي، غلاوی کوي او د نشئی موادو کاروبار کوي.
خو اوس نو زه څه وکړم؟
هر څه چې کوي زه په ډیرو خبرو نه پوهیږم. کور خالی کا او خلاص.
ښه سمه ده یاره، ته چې وایې نو صحیح ده.
بس چې صحیح ده، کور خالی کا. په یوه هفته کې باید خامخا کډه بار کړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.